د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه د انټرنیټ له لارې هر ځای اوریدلی شئ او په افغانستان کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوې نیولی شئ. په روانه خبرونه کې مو په بدخشان کې د دوو بهرنیو میرمنو له خوشې کېدو خبرو چې له لسو ورځو راهیسې برمته وي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له معصوم میوند څخه اورو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډې په پرونۍ حمله کې شپږ تنه ولسي خلک ټپیان سوي. د هرات پولیس وایي چې په اسلام قلعه کې یو ایرانۍ له شل کیلو ګرامو تریاکو سره نیولی. راپورونه وایي چې نن یو ځل بیا په تخار ولایت کې د یو ښوونځي زده کوونکي مسموم سوي او د روسیې او فرانسې ولسمشرانو پوتین او اولاند په لیدنه کتنه کې د سوریې د حالات په اړه خبرې کړي. خبرونه د خوست پولیس وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پر یو پوځي اډې د جمعې د ورځې په حمله کې شپږ تنه ولسي خلک ټپیان سوي. د خوست د پولیسو مشر ګلاب جان ویلي خوست ښار ته نږدې د نړیوالو ځواکونو د پوځي مرکز مخې ته د چاودېدونکو موادو یوه لړۍ الوزول سوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تېره اونۍ وویل چې د ولسي مرګ ژوبلې ناوې فیصده د وسلوالو طالبانو په حملو کې رامنځته کېږي. یان کوبش وویل چې د روان میلادي کال د پیل په څلور میاشتو کې پنځه سوه ناوې ولسي خلک په چکړه کې وژل سوي. د اسلام قلعه امنیتي چارواکي وایي چې یو ایرانۍ وګړي نیولې چې غوښتل یې ایران ته شل کیلو ګرامه تریاک قاچاقي. د هرات امنیت قومندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نیول سوي سړي موټر هم ایرانۍ نمبر پلیټ لري. د هرات پولیس وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه درې تنه ایرانیان د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولي او عدلي ادارو ته یې لیږلي. راپورونه وایي چې نن یو ځل بیا په تخار ولایت کې د یو ښوونځي زده کوونکي مسموم سوي دي. د تخار د روغتیا رئیس حفیظ الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دېرش مسموم سوي زده کوونکي د تلقان ښار روغتون ته انتقال سوي دي. پېښه د نجونو او هلکانو په یوه ګډه ښوونځي کې سوي. په تېرو څو اونیو کې دا څوم ځل دی چې په افغانستان کې د ښوونځي زده کوونکي مسموم کېږي. او لارا پربل څخه چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ولسي افغانان په وژنه تورن شوی و. د یو قتل تور ځنې لري سو. په امریکا کې د هغې پوځي اډې ویان چې د رابرټ بیلز په کښې ساتل کېږي وویل دا کار د دې لپاره سوی چې د یو وژل سوي نوم دوه وارې تکرار سوی. خو د دې ویان په وینا پر نوموړي نور تورونه لګېدلي دي. د رابرټ بیلز د مارچ پر یوولسمه په پنجوایي کې د شپې لخوا دوه کله ته ورغلی و او شپاړس ولسي خلک کې وژلي و. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر پنځوس افغانۍ او پنځلس پوله، یو یورو د شپېته افغانۍ او دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ پنځه اویا افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او شل پوله، زر ایراني تومان اته ویشت افغانۍ او دېرش پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه دوه دېرش افغانۍ. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې د نوي جمهور رئیس په لیدنه کې د سوریې شخړه د خبرو د اجنډا په سر کې وه. پرون چې کله دغو مشرانو ورسره ولیدل، د فرانسې ولسمشر وویل د بشار الاسد رژیم د نه منلو کارونه کړي دي، نو پرته له دې چې دی له واکه ګوښه شي بله لاره نشته. فرانسوا اولاند وویل
زما په باور د نور بندیزونو لګول د دې شخړې د سیاسي حل لارې یوه مهمه برخه کېدای سي.
د روسیې ولسمشر بیا وویل چې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کفیانان داسې څوک دي چې تجربه لري، نو هر اړخیزې هڅې باید وسي څو نه په هغه کار کې بریالی سي. د ولادیمیر پوتین په وینا د کفیانان د ماموریت د ناکامۍ وار له مخې اعلان بې ګټې دی.
هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو هغه د وضعیت خرابېدل دي. که وضعیت له کنټروله بهر سي نو بېګناه ملکیان به پکښې وژل کېږي.
تر دې مخکې د روسیې ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره په جرمني کې د سوریې د شخړو په اړه خبرې کړې وې. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې مسکو په سوریه کې د سیاسي انتقال پر پلان له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار ته تیار وي، دوی په خپله همکاري ونه سپموي. هیلري کلینټن پرون په اسلو کې خبري کانفرنس ته وویل چې د سوریه پر حالاتو د خبرو لپاره د سیمې د هیوادونو له ځینې مشرانو سره ګوري. دې وویل هیلر کلینتن وایي د روانې اونۍ په پای کې په استنبول کې د سیمې د هغو هیوادونو له استازو سره ګورم چې د سوریه د حالاتو په اړه جدي اندېښنه لري. که روسیه د کوفی انان د پلان د شپږو مادو په عملي کولو کې زموږ سره همکاري ته تیاره وي، موږ کار کولو ته تیار یو. د میرمن کلینتن په وینا د مسکو اوسنی دریځ لږ تر لږه په دمشق او امنیت شورا کې داسې انګېرل کېږي چې د بشار الاسد رژیم د دوام ملاتړ کوي. رپورټونه وایي چې د ولسمشر باراک اوباما د ایران پر اټومي پروګرام د سایبر یا د انټرنیټ له لارې د تخریبي حملو له پراختیا سره موافقه کړې ده. نیویارک ټایمز د جمعې په ورځ دا خبر ورکړې دي. ورځپاڼه وایي چې دې عملیاتو ته د اولمپیک ګیمز نوم ورکول شوی چې د مخکني ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ پر مهال پیل شوی و. د کمپیوټري ویروس د خپرولو په مرسته د تهران په ناتاینز اټومي مرکز کې ډېر ګډوډي رامنځته شوي وي. د ایران د اټومي کارخانو کمپیوټري سیسټمونو ته د وایروس خپرولو د عملیاتو هدف د اټومي وسلو له پراختیا څخه د تهران مخنیوی دی. د ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو عالي شورا وایي د سوریې په هوله سیمه کې قتل عام بشري ضد جرمونه ګڼل کېږي او د ملګرو ملتونو د سازمان او د ملګرو ملتونو سازمان باید په دې اړه تحقیقات پیل کړي. دې شورا د هوله د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه هم کړې ده. د شورا اووه څلوېښت غړو هیوادونو پرون په ژنیوا کې د هوله د پیښې په اړه ځانګړې غونډه وکړه. لوی اکثریت د داسې یو پرېکړه لیک د تصویب په ګټه رایه ورکړې چې د سوریې د حالاتو د څارنې کمیسیون څخه د دې پیښې په اړه د بېلوري هر اړخیزو او خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کوي. روسیه، چین او کیوبا منفي رایه ورکړي دي. د فرانسې حکومت پرون جمعه د 2012 کال د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د سیالیو د بایکاټ یا تحریم اعلان وکړ. دا سیالی په یوکران کې کیږي. د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي چې له پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو سره د یوکران د حکومت د ناوړه چلند په خاطر به د دوی یو وزیر هم یوکران ته ولاړ نه سي. پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو له قدرت څخه د ناوړه استفادې په جرم په اوو کاله باندې محکومه ده. یو شمیر عربي هیوادونو د تیموشینکو محاکمه غندلې ده او وایي چې دا یو سیاسي رنګ دی. او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د څوارلس قزاقي سرحدي ساتونکو وژل کېدل یو ترهګري زعمل بلل دي. د قزاقستان سرحدي ساتونکو له چین سره په سرحدي سیمو کې وژل شوي دي. د څوارلس عسکرو او یو ملکي ساتونکي سوځېدلي جسدونه په یو پوسته کې پیدا شول. نظربایف پرون په استانه کې د قانون د عملي کولو ادارې ته وویل چې د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره ټول ضروري اقدامات شوي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په بدخشان کې لارغملو دوی بهرنۍ خوشي شوې دي. بیا به مو د خوز ښار ته چیرمه د طالبانو له بریده خبر کړو چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا ملکیانو ته پکې مرجوب لاوشتي.
مکمل کله مکمل هر څه ویجاړ شول، خونې ویجاړ شوې، کورونه هر څه ویجاړ شول.
افغان سوداګر د غالۍ جوړولو په برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او ولسمشر کرزی له خلکو په دې برخه کې مرسته غواړي.
د غالیو د صنعت ازموږ له قانون په افغان سره اساسي مرسته د خارجي غالیو پر ځای د خپل وطن د غالیو رانیول او استعمال دي.
د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو ورځنیو موضوعاتو تر څنګ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د سګرټو او نسوارو له امله پر پیدا کېدونکو روغتیایي ستونزو بحث شوی. د یوې مرستندویې موسسې دوی بهرنۍ کارکوونکې چې لس ورځې مخکې په بدخشان کې برمته شوې وې خوشې شوې. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې تیره شپه دغه میرمنې خوشي شوي او 15 یرغمل کوونکي وژل شوي دي. دغو میرمنو د مډیر په نوم له یوې مؤسسې سره کار کاوه چې د خبرګولې په درېیمه د یفتل ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د سوی تغذي ماشومانو لپاره مواد ویشل او هلته وسلوالو برمته کړې. له دوی سره درې افغانان هم وسلوالو وتښتول. تر اوسه په بدخشان کې امنیتي چارواکو نه دي ویلي چې وژل شوي یرغمل څوک دي او دوی د دې کار لپاره څه غوښتنه لرله چې دا کسان یې تښتولي وو. د برمته شویو افغانانو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. هاخوا په خوست کې هم د حکومت مخالف وسلوالو د وژلو خبرونه خپاره شوي دي. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي په خوست کې پرون 14 وسلوال وژلي دي. پرون د وسلوالو یوې ډلې په خوست کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه حمله وکړه چې په وروستیو کې د وسلوالو له سترو بریدونو بلل کیږي. په دې اړه جزئیات د خوست د حملې جزئیات د فرشتې جلازی په رپورټ کې.
د ناټو د ځواکونو ایساف یو ویاند ویلي چې حمله کوونکو د انتحاري حملو ځانګړي واسکټونه اغوستي وو او لاسي بمونه هم ورسره وو. دا په وروستیو څو اونیو کې پر نړیوالو ځواکونو تر ټولو ستره ډله ییزه حمله بلل سوې ده. د ایساف په وینا لږ تر لږه 14 تنه حمله کوونکي وژل سوي دي، خو نړیوالو او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. خوست چې له پاکستان سره سرحد لري د حقاني شبکې د وسلوالو د فعالیت له عمده ځایونو بلل کیږي. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی او وایي چې له چاودیدونکو موادو څخه د ډک موټر په وسیله یې حمله کړې ده. د پیښې عیني شاهدان وایي چې اول په سیمه کې چاودنه وسوه، بیا دود خپور سو او بیا د سپکو وسلو ډزې تر ډیرو اورېدل کېدې. د پیښې عیني شاهدانو او حملې ته د نږدې سیمې یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل
نو مېرایم دا وطن کچریګاله نن دا سی وانه چوپای وای ونی مو بجاو چو برید واسو پاتا ونه لګی دا مکمل کله مکمل ارسه وجاړ ټول خونی وجاړ ته کورونا ارسه وجاړ ټول دا په میدان د امریکایونو په میدان به مونږ دا ټول وړ کې جلګا چلور ځنه نه دی چلور وړ کې د ماشومور دا کې ځنه نه دی
زو علی مرجان د کچری کلی د سارو کلی وسې جون غه خونی کوسر چې بم خلوص ورتلا به مونږ وکاسون ځنه نه دی درې ماشومون دی چلور ځنه نه دی کور مو په مکمل خاتم دا ټول کورونه جګړی دی یو سړایا نه دی
د رویټرز اژانس په حواله د نړیوالو ځواکونو له وینا سره سم داسې کم پیښیږي چې د 400 وسلوالو یوه ډله په یوه وخت کې د امنیتي ځواکونو پر یوه اړه حمله وکړي. تر دې مخکې د وسلوالو ډلو لخوا په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دولتي تاسیساتو او پوځي مرکزونو حملې سوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي دا حملې تر ډېره حده د حقاني د شبکې لخوا تنظیمېږي. داسې ګمان کېږي چې د حقاني شبکې وسلوال به د پاکستان د پولي پورې غاړې سیمو کې خوندي وي. په خوست کې د ناټو د ځواکونو پر پوځي اډه دغه حمله د جمعې په ورځ د غرمې وروسته سوي وه. وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې نړیوالو ځواکونو ته زیات تلفات رسېدلي، خو په پروګرام کې د نړیوالو ځواکونو له مرکز څخه خبرې سوي اعلامیه دا یوه ناکامه حمله بلل ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
کابل ورځپاڼه نن کوم مسایل څېړلي دي؟ حمید محمد کتنه ورته کوي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې ځینې مهم سرلیکونه په کابل کې د خومینی لمانځلو او د هغې په وړاندې پورته شو اعتراضونو ته ځانګړي شوي. خدمتګار نا دولتي ورځپاڼه لیکلی چې په کابل کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خومینی د لمانځلو لپاره لګول شوي انځورونه افغانان سخت پارولي او دا په افغانستان کې د مذهبي تعصب د پارولو او د افغانانو ترمنځ د درز اچولو وسیله بولي. ورځپاڼه لیکلي که څه هم د غونډې ترتیبوونکي په کابل کې یوه مذهبي علمي حوزه بلل شوې، خو د ورځپاڼې په وینا د ایران د چارو کارپوهان بیا وایي چې دا غونډه او په کابل کې د آیت الله خومینی انځورونه د ایران د سپاه په مالي مرسته لګول شوي. ورځپاڼې لیکلي چې ایران د مذهب له لارې خپل ځواک ښیي او کابل او واشنگټن ته دا پیغام ورکوي چې دوی تر کابله پورې خپله جبهه غځولی شي. سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ غټ سرلیک هغې مظاهرې ته ځانګړی کړی چې په کابل کې د خومینی د لمانځلو پر ضد جوړه شوې وه. ورځپاڼې د اعتراض کوونکو په حواله لیکلی چې په کابل کې د خومینی لمانځنه د ملي ګټو پر خلاف اقدام دی، ملي یووالي ته زیان رسوي او حکومت یې باید مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي چې مظاهره کوونکو د ایران د مذهبي مشر لمانځنه د مذهب تر نامه لاندې د پردیو د سیاسي اهدافو لپاره کار کول وبلل چې باید مخه ونیول شي. ورځپاڼه په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړو نظر هم راغسته چې ویلي دي په کابل کې د خومینی لمانځنه د ایران کلتوري یرغل دی او په دې اړه د اطلاعات او کلتور وزیر چوپتیا له ولس نه د بې خبري ښیي. محور نا دولتي ورځپاڼه هم هغه اعتراضونه راغستې چې په کابل کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خومینی د لمانځلو په وړاندې شوي او لیکلي چې کابل ولې د تهران سیاسي منظر وړاندې کوي. ورځپاڼه لیکلي چې اکثره اعتراض کوونکو په کابل کې د ایران د پخواني مذهبي مشر آیت الله خومینی لمانځنه د هیواد د ملي ګټو په خلاف وبلله. ورځپاڼه لیکلي که څه هم په کابل کې د ایران سفارت د اعتراضونو په وړاندې کوم غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د خومینی په لمانځغونډه کې له ګډون ډډه کړې. خو ورځپاڼې دا نه دي لیکلی چې زهراوند د امنیتي ملحوظاتو له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او که کوم بل لامل یې درلود. ویسا خپلواکې ورځپاڼې هم لیکلی چې مظاهره کوونکو د ایران د مذهبي مشر لمانځونکو ته د خاین خطاب کولو او ویلی چې جبیره خورو خیانت بس دی او دا کابل د تهران نه دی. ورځپاڼې لیکلی چې د ملي شورا ځینې غړي په کابل کې د ایران د مذهبي مشر لمانځنه د دغه هیواد فرهنګي یرغل باله او ویلی چې په دې اړه به د اطلاعاتو کلتور وزیر نه پوښتنه کوي.
د روان خبرونه په پیل کې مو دا خبر درلود چې په بدخشان کې دوی بهرنی کارکونکي چې لس ورځې مخکې برمته شوي وي خوشي شوي دي. د غوس له بدخشان د ازادي راډیو خبریال دیان احمدي په ټلیفون را سره دی. دیان احمدي، دغه میرمنې څرنګه خوشي شوي دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟ زما د وینې ټاک
سلامونه ومنئ. د بدخشان امنیتي مقامات وایي چې لس ورځې مخکې دغه دوه میرمنې او دوتن افغان همکاران چې دیو قطع الطریق او قاچاقبر دلې لخوا د شپږ تنه د یفتل په غرنۍ سیمه کې اختطاف شوي وو او دا انتقال شوي ده د شارې بزرګ غرنۍ سیمه ته. دا سمنوال سخیدات د امنیت امیر همدا اوس راته وویل چې نن شپه یو مشترکه عملیات د ناتو او افغان په مشرۍ په دغه غرنۍ سیمه کې ترسره سو او هلته دا عملیات ډېر موافقانه پای ته ورسېد. دوه خانم چې یو تبه د انګلستان دی او بلې افریقای دول یا تورپوسته و دا به لکوم زیان سره نجات ورکول سو او دوه همکاران دی افغان دی چې ترجمانان و هغه هم نجات سو او پنځه تنه دا ګیروګانګیران چې مسلخ خلک و دا پنځه تنه
دیان احمدی موږ داسې رپورټ ترلو چې له دوی سره درې افغانان نیول شوي دي. تاسو اوس د دوه افغانانو خبره کوي؟
تاسو د پجریان یاست چې موږ په گزارشونه کې یو افغان د اجتماعي کارکوونکو د اقامت په نامه چې درې ورځې وروسته ده د ګیراوګیران لخوا مخکې خوشا شو او راغلی و بیرته خپل کورنۍ ته او دوه افغانان د دوی سره پاتې وو.
د دغو خوشي شویو کسانو روغتیایي وضع څرنګه ده؟
مقامات وایي چې دوه خانم اشپزای پزای مزار خواته انتقال شوي ده او په وضعیت لا خو منته مقامات هم دا تاکید کوي چې غرنۍ سیمه د خوراکي لا شیان او د سیات لا خو هلته هیڅ شی نه وو. لږ دره وضعیت داسې یو دل داسې معلومیږي چې وضعیت یې ښه نه دی.
دغه کسان چې وژل شوي دي تر اوسه معلومه شوې ده چې مطلب مې دا اختطاف کوونکي دي چې د دوی غوښتنه څه وه چې دا کسان یې برمته کړي
وو؟ دا اقامت په نامه چې یو کارمند اجتماعي و هغه وخت خلاصه شوی و. زما په یو گفتگو تلیفوني گفتگو د هغوی غوښتنه داسې بیان وکړو چې دا غواړي چې دوه قمندانان دیدلي چې یو د قمندان عنایت په نامه او بل د قمندان جلاد په نامه چې د قطع الطریقې قتل او قاچاق مواد مخدر په اتهام زندانونه کې متهم دي. همدا اوس په پلچرخي ده د دوی غوښتنه د هغوی رعایي وو او بل دا وویل چې یو کدا شرطونه منل شوي دي ډالري پول په تبادله کې باید دخل ریاست. دا دوه غوښتنه د ګیراوګانګیران اوچی دا آقا محمد پا خپل گفتگو کې آزادی رادیو تا بیان کری و فکر کوم چې
دیان احمدی مننه و موردل د ازادي راډیو له خبريال دیان احمدی څخه چې په بدخشان کې دوه بهرنۍ مرستندوی کارکونکي او د دوی دوه افغان ترجمانان د یرغمل کونکو څخه تیر شپه د عملیاتو په ترڅ کې خوشی شوې دي او دغه میرمنې اوس مزار شریف ته انتقال شوې دي.
Azadi Radio Takwakunisai.
Fight against Al-Qaeda. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban resurgence of our Kusumu Shore. And
we are not.
Federal Institute of Security and Asunan Vlastyan. Region.
We have ausführlich auch die Afghanistan.
Auch zur Schule machke. Zand Afghanistan, Simi, Auda Narela Halato, Khabakre.
په افغانستان کې د غالۍ د افغاني غالیو اوبدونکي او پلورونکي پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د صنعت ته پام نه کوي او له همدې امله د وطني غالیو بازار سوړ شوی دی. خو ولسمشر حامد کرزي بیا د دې ملي صنعت پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او له ټولو افغانانو یې په دې اړه مرسته وغوښته. د سوداګرۍ او صنایع وزارت بیا وایي چې د غالۍ اوبدنې لپاره د دوو صنعتي پارکونو پر جوړولو کار روان دی. دا څرګندونې له کابله د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغاني غالیو د صنعت او بازار د سوړوالي په اړه اندېښنې پر ډېرېدو دي، افغان ولسمشر حامد کرزي پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د دې ملي صنعت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي په خپل وروستي راډیو وینا کې چې د افغاني غالیو د صنعت او تولید په اړه کړې د دې ملي صنعت ستونزو ته اشاره کړې او وایي چې په دې اړه یې اړوندو مسؤلو وزارتونو ته هم سپارښتنه کړې ده. ولسمشر کرزي ویلي چې ټول افغانان باید د دې ملي صنعت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او افغانان دې د بهرنیو غالیو پر ځای تنی غلی رانیسیم.
دوی درې هفته مخکې د وزیرانو په شورا کې پر دې مشکلاتو مفصل بحث وکړ او مربوطه وزارتو ته وظیفه ورکړه چې د غالیو د صنعت پراخ کېدو او لا ښه صادراتو پیسې کې جدي او لا نور اساسي اقدامات وکړي. مګر د دغو اقداماتو تر څنګ مشتور هیوادوال باید د خپل هیواد د دغه صنعت د لا پرمختیا او ښېګڼې په منظور مرسته وکړي. هغه دا چې درنو هیوادوالو د غالیو لسنات از موږ له قریب افغان سره اساسي مرسته د خارجي غالیو پر ځای د خپل وطن د غالیو رانیول او استعمال دي.
افغان ولسمشر هم دارنګ په هیواد کې له ټولو موسسو هم غوښتي چې د افغاني صنعت ته پیاوړتیا لپاره دي د افغانانو په لاسونو جوړ شوي غالۍ واخلي. خو افغاني غالۍ تر بهرنیو یو ماشیني غالیو ډېر لوړ قیمتونه لري او د یوې افغاني غالۍ په بیه څو بهرنۍ ماشیني غالۍ رانیول کېږي چې له همدې امله خلک د خپلو غالیو پر ځای ماشیني غالۍ اخلي. حجي عبدالله چې په کابل ښار کې د غالۍ دوکان لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غالیو پر لویو سوداګرو انتقاد وکړ چې د افغاني غالۍ ډیزاینونه ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته وړي او په همدغه شکل غالی هیواد ته راوړي چې د افغاني غالیو بازار دې کار سوړ کړی دی.
غټ مهم علت د بازار سوړول دی چې دی هغه د ماشیني غالی تقریبا هغه ډیزاینونه افغاني اخلي، بیا ترکیه په ایران کې جوړي. افغاني غالی اوس هم بازار لري، خو دونه نه سکل مخ شپوچ کې وکنه. دا ماشیني ارزانه دي، ماشیني ته ډیر خلک دغه کوي. زموږ اکثره تجاران زی د ماشیني غالی چراوړي، بیا د ځان سره د افغاني غالی ډیزاینونه وړي، نو دا ډیر تاثیر اچولی دی.
د راپورونو له مخې ویل کېږي چې افغاني غالی د غچ کولو او پرېولو لپاره پاکستان ته وړل کېږي چې بیا له هغه ځایه د پاکستان په نوم نړۍ ته ورکول کېږي او ډېره ګټه یې همدغه هیواد اخلي. غالیو اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د ورته د غالیو پرېولو او غچ کولو اسانتیاوې برابرې سي. د سوداګرۍ وزارت ویان وحیدالله غازخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوو صنعتي پارکونو د جوړولو کار روان دی او د غالی اوبدونکو ستونزې به ورسره کمې سي.
افغانستان کې دوه صنعتي پارکونه باندې کار روان دي چې په فاریاب کې دی، اندخوی کې، بل په جلال آباد کې دی، چې تقریبا ډېر غټ صنعتي پارکونه دي. موږ دوی ته زمینه مساعده کړې ده. پخوا به دوی د قیچکارۍ، رنګکارۍ لپاره به پاکستان ته وړل کېدلي. اوس یې له الف نه تر یې پورې ټول کارونه په داخل د افغانستان
که هم افغان ولسمشر په خپل وینا کې ویل چې مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د افغاني غالیو د ټولو ستونزو حل ته جدي پام وکړي، خو تر دې مخکې غالی اوبدونکو ناهیلي شولي و چې دې صنعت ته پام نه کیږي. غالی اوبدونکي او پلورونکي وایي چې د صادراتو پر وخت نږدې شلو ادارو ته ورځي لاسلیکونه یې اخلي او په ځینو ځایونو کې ورڅخه پیسې هم اخیستل کېږي چې دا د غالیو پر صادراتو بد اغېز کوي. د افغانانو په ګوتو ښکلي جوړ شوی غالی په نړۍ کې ځانګړی نوم او شهرت لري چې ویل کېږي افغانستان یې نړیواله تور پیژندلی. خو دا چې کله به د دې ملي صنعت لپاره ټولې اسانتیاوې په افغانستان کې برابرېږي، د له منځلتو بیره به یې ختمېږي، دې ته وخت ځواب وایي.
بوش بازار د کابل له مشهورو بازارونو څخه دی. دغه بازار ته ځکه بوش بازار وایي چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو په راتلو سره دغه بازار ته له امریکایي پوځي اډو څخه شیان راوړل کېږي. بوش بازار په پیل کې د کابل په مرادخانۍ کې موقعیت درلود. په 1950 کال کې کله چې د ملي دفاع وزارت دغه بازار له خپل ملکیت څخه وویست، نو د بوش بازار د کابل قوای مرکز ته انتقال شو. دغه بازار ته د ازادي راډیو خبریاله حمیده عثمان ورخلی.
زم دا اوس د کابل د قوای مرکز په سیمه کې د قندار مارکیټ تر شا د بوش په بازار کې یم. دلته د دې بازار له رئیس سره یو مرکه لرم او په سر کې د نوم پوښتنه کوم.
فیض الله رئیس د بازار روس مشهور په بازار بوش.
ولې دې بازار ته د بوش بازار وایي؟
دا خو دې کې خارجي مالونه عرضه کیږي، د دې په خاطر دې د بوش بازار چنه دې نوم د ورځې بازار دی. د ورځې بازار
بازار بوش کې څومره دوکانونه دي؟
دې کې 500 دوکان تقریبا.
اکثرا دلته د امریکایي پوځي اډونه رنگ رنگ شیرنیگان، جوسونا، پودر، ترموزونا، لاسی تراغونا، دول دول دو کورپاکاولو برسونا، ده سینگار سامانونا او برقی وسایل شده. ده بوش بازار چه پخواه پا مرادخانهی که و اوست ده قوای مرکز سیمتا رغل لاغی وقت تروسا لکت توپیر کرده پا دیچ آغا محالالتا طول امدیکایی تو که خرچه دل خوست ده نور ایوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، پخپلا ده افغانستان تو کیم پا که خرچه گی. ده بوش ده بازار و برخه دوشک و برستنو او نور و لطوتو جورشه و شایانو تزنگره شبه ده دی برخی لیو دکاندار سر مرکه کهو تو ده نوم دوه؟
زمانو شفی الله دکاندارم بوش بازار که.
کم شایان خرچه پا دکان کده؟
منگه ده لیلمه با ده شیر ده روژهی ده برستنی ده لیلمه ده شایان
ده برستن و شیطونه و ده شایان چه تا پا دکان کده خلک دیر ده بوش ده بازار نخلی ده لط ده
ارزانه دی کیفت که کیفت لری لیلمه دی
تاسو ده کم زینه را وره؟
منگه ده پاکستان را وره.
ده پاکستان را وره دلته خرصه؟
دلته خرصه و لاور نه پنجاب نه جزای نراجی
نور زای نفرق که نرخونم؟
انشالله و اتمن زکر خل رم راجی مشتریان دیر لرو بدی خاطر من چه ارزانه جی خل راجی و کنه خل سکه چی راجی دلته محصولات و گمرکی زیاد آقا راجی پروسا کاری منگ یو گاٹ را وره دیدی پا سلور زر رو پای کالداری و نسا کاری را رو نه زر کالداری
وست لی و دکاندار سر چه وای دلتا پاوزی تا جیزات هم شتا خبری لرو پا دیارا تری پختنه کهو ایتاس نو؟
محمد الله
او لکه څنګه چې زه ګورم دلته د بوټانو څپلیو دکان دی دا څنګه د بوش په بازار کې د بوټانو د څپلیو خرڅولو دکان هم شته؟
هم د څپلیو او د بوټانو د خرڅولو دکان نشته، هم د نوي سره هم د زړو سره د لامي دغه نه علاوه د ځینو نظامي تجهیزات هم کې پیدا کیږي. په دې کې
مونږ اوریدلی چې دا د امریکایي اډو نه امریکایي پوځي اډو نه مالونه دلته راوړل کیږي.
دغه نور مواسید خوراکي مواسید د امریکایي اډو چې راځي اصلن هغه جراوزي هغه په رشوت په اساس باندې نور معاملو په اساس باندې دي چې هغه ځینې مشخص اشخاص او افراد دي چې هغه قراردادونه کوي چې هغه په جګه ساته د پزم پارلمان کې دي په وزیرانو په شورا کې غړي لري.
تاسو ویل چې په دې بازار کې پوځي تجهیزات خرڅېږي، هدف هم څه و؟
هدف مې دا دی چې پزم د ځینې نظامي یونیفورم دی یا پزم بوټونه دي موزې دي
وسلې خو نه دي
وسلې پیدا کیږي وسلې د دوکان نه دي په نوم دي پزم وایي چې دا موږ په دې کې بوټونه خرڅوو یا پزم خوراکي مواد خرڅوو دا شرم څه کې پیدا کیږي دولت متوجه سي تعقیب کې دا شسته
دا لخکاره نه ده چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په افغانستان کې د هغو پلورنځایونو رستورانونو میلمستونونو او د بوش په څیر بازارونو برخلیک څنګه شي کوم چې د امریکایي پوځي اډو توکي پکې خرڅیږي او یا هم امریکایي پوځیان اخیستونکي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولی دي.
شنواری د ننګرهار د هسکې مینې له ولسوالۍ لیکلي د سپین غره ونې په ډېرې بېرحمۍ وهل کېږي او لرګي پاکستان ته قاچاقېږي. دولت باید دې مسلې ته جدي توجه وکړي. شعیب اندړ لیکي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پرون د طالبانو او اسلامي حزب ترمنځ یو ساعت جګړې دوام وکړ. سباون له غزنی لیکي طالبانو د اندړ په ولسوالۍ کې د وسلوال پاڅون د ملاتړ په تور د یو تن کور سوځولی. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام کې د